سهر مو بخير دا مشال ریڈیو دی نن دا گل ورز او دا 2012 میلادی کال دا سپتمبر دا میاشت لسم نیٹا دا ز شاین بنیرے ما او تاسو تا پدغه سهرنه خبرونه کی هر کلی ویم خبرونه کی بووره چې نن په قبایلی سیمو کې د پولیو پرزت کمپاین یو لاک ماشومانو ته د پولیو پرزت قطره ورکول کیږي. د راپورونو تر مخه په باجوړ قبایلی سیمه کې جګړه پای ته رسیدلې ده او په دغه جګړه کې خواوشا سل کسان وژل شوي دي. په دغه اړه راپور درکو. په دغه دوه هفتو کې سل کسان وژل شوي دي او نن د ملګرو ملتونو یو لستنی ډله پاکستان ته رسیږي کوم چې بعد بے درک خلکو د کورونو او حکومتي چارواکو سره داغي پاړه خبرې کوي. دغه ټول راپورونه لرو. لومبه ورزو مجید بابر ته خبرونه.
ستړي مشي سهار مو په خیر او رومبې د مشال د خبرونو سرټکی. پاکستانی چارواکي وایي چې د باجوړ قبایلی سیمې په سالارزو کې د تیرو دوه اونو نه روانه جګړه کې د اتیا وسلوالو طالبانو په ګډون د سلو نه زیات کسان وژل شوي دي. نن نه د پاکستان د نورو سیمو په ګډون په قبایلی سیمو کې د ګوزن د ناروغۍ پر ضد د څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شو. د لادرکه کسانو د معاملې جاج اخیستو لپاره د ملګرو ملتونو یوه دوه کسیزه ډله پاکستان ته رسیدلې ده. اوس ته مشال خبرونو تفصیل. یو پاکستانی چارواکی وایي چې د باجوړ په سالاردو سیمه کې د افغان پولې نه راوړېدلې هغه وسلوال طالبان په شا تمبولې دي چې تر دوه اونو نه د پاکستانی امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې بوخت وو. د باجوړ مرستیال پولیټیکل ایجنټ جهانګیر اعظم وزیر وایي چې په دغه جګړه کې د سلو نه زیات کسان وژل شوي دي. هغه زیاته کړه چې په وژل شوو کې اتیا وسلوال طالبان، اتلس عام وګړي او دولس لښکریان شامل دي او دیارلس سرتیري یې لادرک دي. جهانګیر اعظم زیاته کړه چې د دې جګړې له امله په سلګونو کورنۍ په خپلو کورونو کې یرغمل شوې وي او اوس کولی شي چې خوندي ځایونو ته ولاړ شي. د وسلوالو طالبانو ویاند احسان الله احسان په شا د تمبېدو پخلی کړی او وایي چې بیا به خپل جنګیالي را یوځای کړي او برید به کوي. هغه زیاته کړه چې دوی د ځانه سره د څوارلسو سرتیرو مړي هم وړي دي. نن د پاکستان د نورو سیمو په ګډون په قبایلی سیمو کې د ګوزن د ناروغۍ پر ضد د څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شو. د صحت د نړیوالې ادارې د وینا تر مخه په ټولو قبایلی سیمو کې لس لکه ماشومانو ته دغه څاڅکي ورکول د دوی هدف دی. د وسلوالو طالبانو لخوا د بندیز له کبله په شمالي او جنوبي وزیرستان او ځینې نیمو قبایلي سیمو کې څه د پاسه دوه نیم لکه ماشومان د دغو څاڅکو ورکولو نه محرومه پاتې شوي وو. د خیبر قبایلی سیمې سرکاري چارواکي وایي چې تېره شپه د لنډي کوتل بازار چارباغ روډ باندې په یوه سقاوه کې بمی چاودنه وشوه چې په نتیجه کې ودانۍ ته زیان واوړېد او ورسره د نږدې دوکانونو شیشې هم ماتې شوې. خو چاته پکې څه مرګ جوبله نه دا اوړېدلې. سور د وړاندې په لنډي کوتل کې د موبایل فون په مارکیټ او د خزینه جامو دوکانونو کې هم داسې ډول چاودنې شوې وې. خو د دغو چاودنو پړه لا تر دې دمه چا په غاړه نه دا اخیستې. د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم د ملګرو ملتونو یو دوه کسیزه ډله پاکستان ته رسیدلې ده. کومه به چې د لادرک خلکو د کورنو او حکومتي چارواکو سره ویني او د لادرک خلکو د معاملې جاج به اخلي. د تیرو سو کلونو راهیسې د بلوچستان، خیبر پختونخوا او قبایلي سیمونه په سلګونو کسان لادرک شوي دي. په دې لړ کې د پاکستان په ستر عدالت کې مقدمې هم روانې دي. د بشري حقونو د ادارو او د رسنو د راپورونو له مخه د دغو لادرک کسانو د لادرکۍ تورونه د پاکستان په پوځي استخباراتي ادارو لګول کیږي. خو د پاکستان پوځ بیا دا تورونه ردوي. نن په رسمي توګه د باګرام زندان ذمہواري له امریکایي ځواکونو افغان حکومت ته وسپارل شي. د باګرام زندان چې افغانستان د ګوانتانامو په نوم هم مشهور دی، پکې د تیرې یو لس کلنې ترهګرۍ پر ضد جګړې بندیان ساتل کیږي. د افغانستان د زندانونو عمومي مشر جنرال امیر محمد جمشید د مشال ریډیو افغان څنګ ته وویل د دې زندان د ذمہوارو اخیستو ته تیاری نیول شوی ده.
تبن د ودانیو په برخه کې یو څه ستونزې لرو. نور په مجموع کې د بندیانو د ساتنې او محبسداری سیستم باندې زموږ کار کوونکي بلد دي. دا برخه چې امریکایان یې مسؤلیت راکوي له ټولو تاسیساتو سره یو ځای افغان لوري ته سپارل کیږي.
ولسمشر کردی افغان حکومت ته د باګرام د زندان د ادارې سپارنه د افغانستان د ملي حاکمیت په برخه کې یو مهم ګام بللی دی. په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ څوکۍ ته کاندید میټ رومنی ویلي د ولسمشر باراک اوباما تر ټولو لویه ناکامي دا ده چې ایران یې له خپلو ایټمي فعالیتونو ونه شو ګرځولی. د په یوه مرکه کې چې د خالی په ورځ خپره شوې شمله وکړه چې که انتخابات یې وګټل نو په دې اړه به یو جدا لاره انتخاب کړي.
And perhaps the biggest failure is the as it relates to the greatest threat that America faces and the world faces.
دوی البته د ولسمشر اوباما تر ټولو لوی ناکامي هغه غوښته چې امریکا او نړۍ ته مخامختی یعنی په ایټمی وسلې سنبال ایران ولسمشر موږ له ایټمی وسلو لرونکي ایران لری نیو بیولي. په حقیقت کې ایران د وسلو ترلاسه کولو ته نږدې دی. د هغه وخت په پرتلا چې د ولسمشر څوکۍ ونیول دا هیواد د ایټمی وسلې لرلو ته زیات ونږدې شوی. زما په اند د هغه د بهرنیو چارو په تګلاره کې دا تر ټولو لوی ناکامی ده. دا میټ رومنی و. رومنی دا روښانه نه کړه چې د اسلامي جمهور ایران په اړه به خپله تګلاره څنګه سختوي. وروسته خبر ده چې الجزیره ټلویزیون ویلي انټرنیټي غلو په یوه اونۍ کې دویم ځل د دوی په انټرنیټ نظام حمله کړې ده. دا ټلویزیون چې له قطر څخه خپرونې کوي وایي چې انټرنیټي غلو د دوی د موبایل ټلیفون خبري سرویس هدف ګرځولې او د شام په اړه ناسم خبرونه خپروي. دمشق پلوې ډلې چې د شام برېښنایي پوسټ نومیږي پر ټویټر یې سمدستي د خالد ورځې د انټرنیټي حملې پړه پر غاړه اخیستې. په هغو ناکره موبایلي خبرونو کې چې استول شوي یو دا هم ده چې د قطر وزیر اعظم له قاتل نه حملې روغ وتلی دی. انټرنیټي غلو تیرونه د الجزیرې په ویبپاڼه یو شامي پلوي بیانیه هم خپره کړې وه. د مشال له خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
سلام پښتونخوا کې هر کله اوردونکو په روانه خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ د غره راپورونه اوریدئ شئ. چارواکي وایي په باجوړ کې جګړه پای ته رسیدلې او د اتیاو وسلوالو پر ضد سل کسان وژل شوي دي. نن د پاکستان په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې لسو لکو ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکول کیږي.
ٹوٹل ٹارگیٹ دا فاٹا دا پارا 10 لاکھ تھے، باقی نارتھ اور ساؤتھ سیری پہ ہم کوشش کی دیسی چی تو سمرا حد پورے ممکن ہے چی منگا معشومہ تزان ورسو.
په پیښور کې د هندو او سکھ برادرو سره اوسیدونکو خلک د کم ستونزو سره مخ دي.
زموږ ډیر عبادتګاهونه دي چې هغه بند پروت دي. خیبر پښتونخوا کې چې هغه کولاو دي کې او د کم کم د کمیونټي کا ګوردواری دي او سکانو د ورکی او کمندر دي نه ویل ورکی.
د پاکستان افغانستان سیمه او نړۍ نور راپورونه او تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. راز زمونږ اړومبی راپور ته په سیمه کې موجود د خپل همکار نه تد صورتحال اخلو. باجوړ قبایلی سیمه کې د دوو ونو نه روانه جګړه د ای پی خبری ایجنسی تر راپور تر مخه د غلطه په دې جګړه کې د اتیاو وسلوالو په ګډون د سلو نه زیات کسان وژل شوي دي. تفصیل څه دی زموږ همکار سوې ملګری سره مشه ته ویم. په باجوړ کې دغه جګړه د راپورونو تر مخه پای ته ورسېدا، ستاسو سره څه معلومات دي؟
جی دغه دسو تقریبا 200 د سلوریشتم اگست را سره روانه جګړه وه چې په باټوار او د باټوار سره نږدې کلو کې له طالب وسلوالو بیا د حکومتي ځواکونو او دغه سره سره د امن لښکرو ترمنځ نښتې روانې وې. نو هغه کې د حکومت د اس پی آر چې کوم دی او دغه سره سره نور داسې نغې پوینا باندې څه ډېر زیات وسلوال هم وژل شوي وو. خو د هغې بیا د مړي د موندو په حواله باندې داسې ښکاره خبر نه وه راغلی چې کمیر د هغې مړي چېرته پراته دي او یا په کوم ځای کې هغه نیول شوي وي او یا وژل شوي. پرون دغسې وو چې مازمر پورې د هغه ځایي ولس سره خبرې وکړلې. بیګا ماښام نو هغې وایي چې دغسې څلور طالب وسلوال چې کوم دغه اپریشن یا په دغه نښته کې وژل شوي وو، نو بیا سیکورټي فورس سرچ اپریشن شروع کړ او په هغه ځای کې هغه لکه کلیر کوله. نو دغه ځای پر ځای د طالب وسلوالو مړي موندل شوي چې د هغې شمېر خو د ځای ولس سره چې زما خبرې شوي نو هغې خو تقریبا ما ته 12 یا 13 راکړی دی. خو دغه شرطه نور چې کوم دغه ځای پولیټیکل انتظامیه چارواکي او د هغې بیا داستانان دي نغي وي چې تر دې د منل د طالب وسوال مړی مونډل شوی چې هغه په بیلا بیلو سیمه کې پراته دي. هغه ځای کې د باټوار کلی سره نږدې چې نور کوم کلی دي د هغه ځای لکیانو ورته وي لکیانو سره دغه شان نور نه اوس هم خپل کورونه ته بیرته ستانه شوی دی. خو دغه د باټوار خاص کوم کلی دی هغه ولوس هم صدا سره لږ شمیر کې ورغل دي. خو دغه سره سره امن لخکرې چې کوم دي او سکیورټي فورسز او دغه سره چې کوم د چارواکي دي د پولیټیکل انتظامیه او دغه د خاصدار یا لویس فورس نغي په هغه ځای کې روان دي او دغه ولوس نه وړاندې روان دي چې ګني دغه سیمه کلیر کې چې په هغه ځای کې کوم داسې بارودي توکي نه وي پراته چې هغه خدای دې مې کې وچوي.
دا بر د ویشا نواز اے پی خبري ایجنسی تا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی تا د پاکستان چارواکو ویل دي چې په دې کې اتیا کسان وجل شوي دي.
بالکل دغه سوره جوړان چې هم په اسلام آباد کې غی کانفرنس کې د اس پی آر دغه نه خبر جاری کړو نو پاره کې څه یو دیس فو طالب وسکوارو د وژنې غی ورته وینا کړو
د دې پر دوه هفتو کې خبره کوي. دوه هفتو کې چې کوم جګړه شوې ده هغه چې کوم شمیره ده هغه داسې خی
جی بالکل تقریبا دغه خو څومره پورې دلته باجوړ نه هم او یا بیا د پیښور نه او یا د اسلام آباد نه خبرونه جاری کړي دي. هغې خو په بېلو بېلو وختونو کې کله یولس کله نولس یو وارې یو دېرش دغه شان ته خو داسې د ټارګېټ چې کوم یا هدفي شمېر ورته وایي چې بالکل هغه پوره وي نو د هغې ستاسې غټ خبره خو نه وه راغلې چې ګینې دغه بیا اتیا کسانان دي او یا نه دي.
ټیک شو ډېره مننه کوم او ډېر ښه ورځ درته غواړم.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
زمونږ دویم خبر اوریدونکو نن د ملګرو ملتونو یو دوتنی ډله پاکستان تر رسیدلې. زه بخنه غواړم ما دین وړاندې لستنی ډله ویلې و دغه چې کوم زمما مخ ته معلومات دي دغه تر مخه دوتنی ډله رسیدلې دا کوم چې با د بدرک خلکو د کورونو او حکومتي چارواکو سره ویني او د بدرک خلکو د معاملې جاج باخلي. د اسلام آباد را سره زمونږ همکار ریاض ګل موسی خیل د ټلیفون په کرخه دی. موسی خیل صاحب تاسو ستړي مو شوې؟
خوار مش شاہین جان
سم معلومات تی ملگری پتا غاڑا باندې نور
جی بالکل شاہین سو پوری چې زمونږه نند ملګرو ملتونو دل کې چې کوم سفارتي سرچینی دی غي سم خبره تر وشوي د دې ونه دا چې دا دوتنی ډله چې کومه دا را رسیدلې ده او دوه کسان نن سو وخت هم همدغه ډله کې بشری شي لګا دا د سلورو کسانو یو ډله شي ټوټل په دې کې دوه بیگانه وخت را رسیدلې دي دوه بنن سهار سټیم هم را رسیدي شي. دغه ګنته د ډلې لا پاکستانی حکومت بلنه ورکړه چې دوی راشي دلته کې د بدرک خلکو چې کوم حالات دي یا کوم صحیح شمیره ده هغه په هکله معلومات واخلي بیا د پاکستانی حکومت د اقداماتونو خبر شو ورسره ورسره چې کوم د دې تجربې دي او کوم د دې تجاویز دي هغه هم بیا حکومت له ورکی. دغه ډله به د سلورو منصوبو مختلفو سیمو دوره کوي. دغه کانت بدوی د سرکاري چارواکو سره د غیر سرکاري تنظیمونو سیول سوسایټو او د بدرک شوی خلکو د کورونو سره لیدو کاته کوي د هغه سره خبرې کوي او تر اوسه پورې بیا حکومت کم اقدامات کړی دي نو د هغې نه به هم ځان خبرې ورسره ورسره به حکومت زور روړي چې د دې خلکو د بازیابۍ لپاره د کوټلي اقدامات وکړي چې دغه شانتې به لکه چې موږ ذکر وکړو کم د دې تجاویز دي نو هغه تجاویز به هم حکومت له ورګي چې د هغې پر اساس د خلک زر تر زره بازیاب کړی شي. دا ډله به خپل حتمی رپورټ چې کوم دی نو هغه به د ملګرو ملتونو چې کومه د بشري حقوقو کونسل دی هیومن رایټ کونسل هغه ته وړاندې کوي او دغه شانتې د دې نه چې څونه هم دی دی سو وی نیوس یو سی هغه به داغي پولان د خپل رپورت کیګ دی. جی شاهین
ټیک شو ډیر مننه کوم ریس ګل مسخل
مننه.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه ستونزه او سرکار په پاوکم یو لسو بجو د مشال مرکا په 28 منټه کم 2 بجو زما کور زما کلی په پاو کم 3 بجو روختیا او درملنه په 28 منټه کم 4 بجو تا تر په 2 منټه د پاسا 4 بجو
اوردونکو زموږ دریم خبر نن دی خیبر پختونخوا په 200 زلو او زنی نیم قبایلی سیمو کې د پولیو پر ضد کمپاین شروع کیږي. په دې کې به د صحت محکمې د چارواکو د مخه لس لکو ماشومانو ته د پولیو پر ضد قطرې ورکول کیږي. خالد خان را سره دی د پېښور نه د ټلیفون په کرخه. خالد خان تاسو ته ستړي مو شوې؟ خالد خان څه تفصیلات دي؟ د امنیت وزم خراب ده، د ځینې وسلوالو ګوندونو لخوا بندیزونه هم لګولي شوي دي، د کمپاین به څنګه کیږي؟
تاسو خبر وکړه د خیبر پښتونخوا په دولسو ضلعو کې به دغه پولیو کمپین یا د کوم د ګوزن د رنج خلاف چې کوم مهم دغه به د نن نه پیل کیږي، د روزنی مهم دی. تاسو خبر وکړه چې د امن امنیت وضع بالکل په سیمو کې دغه پیښې راځي، په خیبر ایجنسۍ کې، بیا په وزیرستان کې، او نن سبا خو په باجوړ کې هم دغه حالات خراب دي. نو هلته خو دغه د پولیو کمپین سره چې نور دراسې این جی او یا ډاکټران کارتو ته تیار نه دي، خو کله چې تر څو چې د خیبر پښتونخوا خبره ده، نو پرون د پولیو کم پروګرام مشر چې دی د خیبر پښتونخوا ځواد افریدي، هغه ویلي دي چې په دولسو ضلعو کې به دغه نننۍ مهم شروع کیږي، په هغې کې به بیا اووه ضلع داسې دي چې پېښور، چارسدا، نوخه، مردان او دغه نور ضلع، چې هلته به په مکمل توګه د پولیو کمپین دا کیږي. او دوی دا دعوه کوي چې په دې دولسو ضلعو کې به دوی 28 لکه ماشومانو ته دغه د پولیو قطرې ورکوي. او دې سره سره به شاید دا هم وایم چې دغه صحت نړیوالې ادارې هغې دغه پرون یو بیان مخې ته راغلی و، چونکې د پولیو کوم دغه کمپین چې چلوي، دغه مهم چلوي، په دغه کې د عام د اسپتال چارواکو نه علاوه دوی د سکول ماشومان او دغه استاد دغه کمپین د پاره راکوي، هغې ته وظیفې ورکوي. نو هغې دغه اعلان کړی دی چې دغه خلکو ته به د دغه وظیفې چې دي، تنخواه خو نه ده، خو هغې ته به نیغ په نیغه دغه ورکوي. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه یا د ای پی آی په وساطت نه هم دغه هغې دغه دغه دریځ پیش کړی دی چې په دغه کې به دوی ته دغه پاتیم به دغه پیسې نه میلاوې دي، یا دغه کې به درغلي کېده. اوس دغه به هم وي، خو مونږ چې وګورو شاهین په پېښور، نوخار، په چارسدا، نو د لوی لوی بورډونو نه علاوه لکه غټ غټ بورډونه لګېدلي دي، په دې باندې دوی د اشتهارات چې کوم دا کړي دي، هغې خو ډېر کم خرچه کوي. خو بیا کلو کو کې وګورو، نو په کلو کې بیا څنګه چې دوی دعوه کوي چې کور په کوره، کوڅه په کوڅه به دوی ګرځي او دغه ماشومانو ته به د ګوزن دغه قطرې ورکړي، نشي لیدلی.
ډېره مننه کوم خالد خان، ډېر خوشاله اوس.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو، ایسوسیټډ پریس خبری ایجنسی لیکي چې په باجوړ قبایلی سیمه کې د وسلوالو، طالبانو او پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې ده، او د پاکستان د فوج چارواکو او حکومتي چارواکو دغه دعوه کړې ده چې په دې انخته کې تر اوسه 80 وسلوال وژل شوي دي. د دغه راپور ځینې مهمې برخې د مجید بابر ناور.
د پاکستان امنیتی چارواکو او د وسلوالو طالبانو ویان ایسوسیټډ پریس خبری ایجنسی ته ویلي دي چې د تیرو دوه اونیونو د باجوړ قبایلی سیمې په سالارزو کې روانه جګړه پرون د اتوار په ورځ پای ته ورسېده، او د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغان پولې لخوا اوړېدلي وسلوال په شا تمبولې دي. حکومتي چارواکو ایجنسی ته په دغه دوه اونیزه جګړه کې د سلو نه زیاتو کسانو د وجل کېدو پخلی کړی دی. ایجنسی لیکي چې په باجوړ کې د غنښتا دې طرف ته اشاره کوي چې په افغانستان کې وسلوال طالبان د خپلو خوندي ځالو نه څنګه په پاکستان کې دننه بریدونه کوي. په تیرو وختونو کې په دا ډول بریدونو کې تیزی راغلی دی، او دا ړومبی ځل و چې وسلوالو د څه وخت لپاره یوه سیمه هم نیولې وه. اجنس زیاتوي چې پاکستان څو ځله په افغانستان او په دغه هیواد کې میشت د ناټو په ځواکونو غږ کړی دی چې دغه هیواد نه دی په پاکستان د وسلوالو لخوا د بریدونو مخه ونیسي. ناټو او افغانستان دا مني، خو په ځواب کې پاکستان نه غوښتنه کوي چې په افغانستان دننه دی د خپلې خاورې نه د بریدونو مخه هم ونیسي. د باجوړ قبایلي سیمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ جهانگیر اعظم وزیر اجنس ته بخلی کړی دی چې آخر کار د تیر خالی په ماښام یې د سالارزو نه طالبان په شا وتنبول. دی وایي سکه هم دا ځل د وسلوالو مقاومت زیات و، خو د سالارزو د لښکر په مرسته یې د دغې سیمې نه طالبان وویستل. جهانگیر اعظم وزیر اجانس ته د مرګ جوبلې په اړه ویلي دي چې اتیا وسلوال اتلس عام وګړي او دولس د سالار زو د لخکر کسان وژلې شوي او دیارلس سرتیري لادره کړي او وایي چې باوري دی چې دغه سرتیري به طالبانو سره وي. اجانس لیکي چې په سلګونو کورنۍ د دغې جګړې له امله په کورونو دننه پاتې کېدو باندې مجبور کړل شوي وي چې ورسره خوراکي مواد هم په ختمېدو وو. د ګومبټ کلي حکمت جان اجانس ته ویلي دي چې هغه ورځې ډېرې ویرونکې وي. د ټولې کورنۍ سره د فکر وړی وم چې یا به مو طالبان یا په جګړه کې هوایي ګولهباري او یا به د لوږې نه ټوله کورنۍ مړه شو. حکمت جان وایي د کلي ټولې لارې کوڅې د مړو نه ډکې دي خو نه مې پیژندل چې دغه مړي څوک وو. اجانس لیکي چې د دې جګړې له امله په زرګونو کورنۍ بې کوره شوې وي. جهانگیر اعظم وزیر اجانس ته ویلي دي چې په سالارزو سیمه کې د خوشا کلو تلاشي روانه ده او ګورو چېرته وسلوالو بم یا ماین نه وي خښ کړی او چې سیمه پورا چاند شي نو بیا به بې کوره شو خلکو ته ووایو چې کورونو ته استانه شي. د وسلوالو طالبانو ویان احسان الله احسان اجانس ته د سالارزو نه په شاد تمبېدو پخلی کړی دی او ویلي دي چې دوی د سورلسو امنیتي سرتیرو مړي د ځانه سره وړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
نن د پاکستان د نور سیمو په ګډون په ټول قبایلی سیمو کې ماشومان ته د ګوزند ناروغۍ څخه د ژغورنې په لړ کې درې ورځې مهم پیل شوه. د صحت د نړیوال ادارې د چارواکو په وینا په ټول قبایلی سیمو کې به لس لکه ماشومان ته د پولیو پر ضد قطرې ورکول کیږي. تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د پولیو یا ګوزړ ناروغۍ د مخنیوي په لړ کې درې ورځنۍ پولیو مهم د نن لسمې نیټې نه تر دولسمې نیټې پورې د پاکستان په بیلابیلو هغه سیمو چرته چې پولیو متاثره شوي ماشومان په زیات شمیر کې دي روان شوی دی. د پولیو یا ګوزړ ناروغۍ فاټا پروګرام سپیشلیست ډاکټر محمد رفیق مشال ریډیو ته په خپلو خبرو کې وویل چې دغه درې ورځنۍ مهم د پاکستان په پنځه قبایلي ایجنسو او شپږ اف آر یعنی نیم قبایلي سیمو کې هم ترسره کیږي. دوا ایجنسی شمالی او سویلی وزیرستان کې د وسلوالو لخوا ماشومان ته په پولیو کترو ورکولو بندیز لکابل د غلطا د زنخ کار شوه دی. ډاکټر محمد رفیق زیاتوی
ټوټل ټارګټ د فاټا د لپاره 10 لک دی. هغه لپاره به هلې ځلې کیږي او د باقی نارته او ساوت چیرې په ریمم کوشش کېدای شي چې د شمره حد پورې ممکن چې موږ ماشومان ته ځان ورسو. تقریبا 7,500 پورې ټیمونه لري دي. مسعود بیلټ ته کوم چې د اپریشن په وجه باندې پیسفل دی نو هغه کې به کمپین کیږي. کوم علاقه چې د بلوچستان سره جوخته ده په هغه کې ټرایبل لیگ چې هغه موږ قطرو ته تیار یو نو هغه کې به هم کیږي. په نارت کې هم کوشش کو چې کوم د بنو سره نږدې علاقه دي هغه ته په رسایو شي او هلته کې خطرې ورکړی شي. کوم چې زمونږ لپاره چیلنج دی هغه تقریبا 260,000 ماشومان دي. نارث او ساوت کې دا په اف آر لکی کې دي او په اف آر بنو کې دي. فی الحال دا ویره ده چې کېدای شي دوی ته زمونږ رسایو ونه شي.
ډاکټر محمد رفیق اوه هغه سیمې چرته چې په پولیو کترو ورکولو بندیز دي او یا خلک د دې څخه انکاري دي د لړکې د پوهه نو دینی عالمانو او د روغتیا څنګه له ماهرانو سره خبرې روانې دي. د یادونه ده چې د روان کال جون میاشتې په 15 نیټه باندې د ځایي طالبانو مشر حافظ ګلبادر په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د یوې خبر پاڼې لمخه په پولیو کترو بندیز ولګولو. د نوروستا د سویلي وزیرستان وانا سب ډیویژن ځایي طالبانو امیر مولا نذیر هم د یوې خبر پاڼې لمخه په پولیو کترو بندیز ولګولو. د جون 15 نیټې نوروستا تر اوسه دغه سلوره مهم دی چې د شمالي او سویلي وزیرستان د 2,00,000 نه زیات ماشومان د پولیو کترو څخه محرومه کیږي.
اوردونکو اوس ورزو د ورغزو قبایلي سیمه ته چرته چې د جنکو سرکاري سکول 13 ورځ په بمونو سره الزول شوی دی. چارواکو وینا 13 شپه ناوخته د سکول د تباه کېدو په دغه پیښه کې کوم ځایي زیان نه دی شوی. چارواکي وایي په دې لړ کې د سیمې د دریو مشرانو په شمول نه کسان نیولې دي. نور حال په دې راپور کې
د ملک د نورو برخو په شان په قبایلي سیمو کې هم سکولونو د تباه کېدو لړۍ روانه ده. راپورونو تر مخه په اورکزو ایجنسي کې یو بل سکول هم په بامونو سره والوزولی شو. چارواکو د وینا چې د اتوار په شپه د جنکو پرایمري سکول د تباه کېدو پېښه کوزي اورکزو ایجنسي په عثمان خېلو سیمه کې شوې ده. پولیټیکل انتظامیه وایي چې په پېښه کې کوم ځاني زیان نه دی شوی، خو د سکول عمارت په مکمله توګه تباه شوی دی. په سیمه کې دغه پېښه د کېدو وروسته د انتظامیه لخوا د کاروایي په اړه نایب افسر صوبیدار محبوب خان مشال لړیو ته سداسي وویل. پسیما کې د سکول د تباہ کولو د پیښې ذمہواری تر اوسه کوم وسلوال ډلې په خپل سر نه دی اخیستی. د مخکې تعلیم د شمیرې تر مخه په اورکزو ایجنسی کې دوه کالجونو په شمول 1480 سکولونه دي. چارواکي وایي چې سکول د تباہ کېدو د دغې پیښې نه وړاندې یوازې په کوزي اورکزو ایجنسی کې یو کم 60 سکولونه د ترهګرۍ ښکار شوي دي. چارواکو د وینا چې ببره اورکزو ایجنسی کې د تباہ شوي سکولونو شمیره دوی ته نه دی معلومه، ځکه چې هلته کې لا هم د وسلوال طالبانو خلاف فوجي اپریشن روان دی. پوکوزی اور اگزو ایجنسی کی دزدہ کون کو تعلیمی سلسلہ متاثرہ کے دو پاڑم موچے ایجنسی ایجوکیشن افسر لالزادہ سر خبر اکڑے نو مشال ریڈیو تے اول چی پسیما کی سکولونا پناخہ کے دو باوجود دوی خپل تعلیمی سلسلہ برقرار سات تلی دا. پسیما کی ڈنگشیوی سکولونا پا اڑا نموڑی اول چی پدے کی زینو باندے دوبارہ کار شروع کے دونا علاوہ نو سکولونا ہم منظور شوی دی.
دا پرائمری ٹو مڈل ریگولیزیشن آف کمیونل اسکول اور ری کنسٹرکشن آف دی مین اسکول اسکول میں تباشی رسی دا دوبارہ جوشی
پوکوزی اور اگزو ایجنسی کی کامیاب عملیاتو او امن وزت تلاسا کے دو چارواکو داو باوجود پسیما کے راپورونو تر مخلا ہم د جنکو او ہلاکانو سرکاری سکولونا پنہ حقیقی
د اورګزونا زمونږ د همکار راپور ته سورې دا وسرزو د کرخې هغه اړخته د میدان وردګو ولایت دولتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت مرکز ته نږدې 15 تنه عام وګړي له یو موټر څخه راښکته کړي او وجلې دي. چارواکي وایي دوی ته د سیمې خلکو د مسافرو د وجل کېدو خبر ورکړی دی. تفصیل د سید شاه سخیم نور.
چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیره ورځ د میدان وردګو او بامیانو پر لویه لاره له یو موټر څخه 15 تنه عام وګړي کته کړي او په ټوپکو یې وشتلې دي. د چارواکي په خبره وژل شوي کسان عام وګړي دي او له هیچا سره یې تړاو نه درلود. د میدان وردګو د والي ویاند شاهد الله شاهد وایي چې وسلوالو طالبانو دغه 15 کسه مسافر د میدان ښار اړوند په ملاخېلو سیمه کې له موټرو کته کړي وو چې وروسته یې جسدونه په کوټه شروع سیمه کې وموندل شول. دی وایي وژل شوي مسافر له کابل څخه بامیان روان وو.
راشي موټر کې 15 کسان سپاره وو بامیان خوا ته روان وو چې د میدان بامیانو په لویه لاره د ملاخېلو په سیمه کې د وسلوالو د موټر نه کوز کړي وو. نامعلوم فارې بولي وو ډېر وروسته هغوی په شهادت رسولي کسان دي او دوی جسدونه په ټیسرو کې پیدا شوي وو. میترګان ته خبر چا ورکړی وو به انتقال کړي وو چون ملکی کسان دي.
که څه هم دولتي چارواکي د مسافرو وژل د وسلوالو طالبانو کار بولي، خو یاد ډلې لا تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. په میدان وردګو کې وسلوالو طالبانو تر دې وړاندې هم عام مسافر له موټرو کته کړي او وژلي وو. له دغه ولایت څخه تیرېدونکي لوی لارې د هیواد مرکز ته څیرمه تر ټولو ناامنه لارې دي چې وخت ناوخته ورباندې وسلوال طالبان ولاړ وي او د عامو وګړو موټرونه تلاشي کوي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
د ماکی یو وګړی سکول نه یو غونډه او غرزول پوي شو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلی شي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هروي. مشال لیډو دغه اوریدونکو زمونږ سهارنه خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په پښتونخوا کې درنګ شبیلا نه نیمې بجې کېدونکې دي مهم خبرونه باور او د خبرونو وروسته برته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم ټکي وړاندې کوو. ځینې راپورونه هم لرو نو تمه لرو تاسو به زموږ سره ملګري راځي چړم به وورو د دې وخت مهم خبر.
پاکستانی چارواکی وایي چې د باجوړ قبایلی سیمې په سالار رو کې د تیرو دوه اونیو نه روانه جګړه کې د اتیا وسلوالو طالبانو په ګډون د سلونه زیات کسان وژل شوي دي. نن نه د پاکستان د نورو سیمو په ګډون په قبایلي سیمو کې د ګوزن د ناروغۍ پر ضد د څاڅکو ورکولو درېورتنی کمپاین پیل شو. د لادرک کسانو د معاملې جاج اخیستو لپاره د ملګرو ملتونو یوه دوه کسیزه ډله پاکستان ته رسېدلې ده. نن به په رسمي توګه د باګرام زندان ذمواري د امریکایي ځواکونو افغان حکومت ته وسپارل شي. په امریکا کې ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ څوکۍ ته امیدوار میټ رومنی ویلي د ولسمشر باراک اوباما تر ټولو لویه ناکامي دا ده چې ایران یې له خپلو ایټمي فعالیتونو ونه شو ګرځولی. الجزیره ټلویزیون وایي انټرنیټي غلو په یوه اونۍ کې دویم ځل د دوی په انټرنیټي نظام حمله کړې ده. په عراق کې د خلیفه ورس یو عدالت تښتېدلې مرستیال ولسمشر طارق الحاشمي چې د وژونکو ډلو مشري کوي ته د مرګ سزا اورولې ده.
مهم خبرونه مور د وزن خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو سلی کړی دی د اسلام آباد د احمد الله راپور توغدو.
ایکسپریس ورځپاڼې خپل اداریا د افغانستان صورتحال او د کې د پاکستان په کردار لیکل دا. اداریا وایي چې امریکا د تیرو یولس کالو راهیسې د طالبانو خلاف جنگ کوي او د پوره طاقت سره د دوی خلاف کاروایانې جاري ساتلې دي، خو بیا هم وخت په وخت د افغان طالبانو لخوا په ناټو، ایساف او امریکي فوج حمله کیږي. ادارې وایي چې د جنگونو او طاقت استعمال سره سره امریکا طالبانو سره مذاکرات هم کوي، خو دې کې لا تر اوسه څه قسمه کامیابی نه ده ترلاسه شوې. بل طرف ته امریکا په پاکستان دباو اچوي چې د طالبانو خلاف دې کاروایی وکړي. ادارې وایي چې پاکستان امریکې ته بیا بیا دا خبره کړې ده چې د مذاکراتو او جوړجاړۍ عمل کې دوی په اعتماد کې واخستې شي، ځکه چې امریکې ته دا هم پته نشته چې چا سره مذاکرات کول دي او چا سره نه. خو حقیقت دا دی چې تر څو امریکې پاکستان په اعتماد کې نوي اخستې، تر هغې د افغان مسلې حل راوتل ډېر ګران دي. وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک ویلي دي چې پاکستان او هند ته په ګډه د مسلو حل راوستل دي. د پاکستان او هند ترمنځ تماس نیولو سره به اړیکې لا ښې شي. ادارې لیکي چې پاکستان او هند چې د ایشیا دوه اهم ګاونډي هیوادونه دي، که د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر د شخړې په شمول ټولې ستونزې هوارې شي، نو د دې ګاونډي هیوادونو ترمنځ به تعلقات نه صرف جوړ شي بلکې دوام به هم عمومي. ادارې لیکي چې پاکستان لخوا وارې هند سره د موجودو مسلو د حل د لټولو لپاره د لچک مظاهره شوې ده، خو ولې د هند لخوا کله هم پاکستان سره د ستونزو په هوارولو لپاره د رویو نرمولو او لچک مظاهره نه ده شوې، چې له امله یې د تیرو وختونو راهیسې د کشمیر په شمول هیڅ یوه مسله هواره نه شوه. خو ولې دا خبره د اطمینان وړ ده چې د تیرو څلورو کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو لخوا یوه مذاکراتي لړۍ روانه ده او دې لړ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خارجه وزیرانو او خارجه سکرتارانو ترمنځ مذاکرات هم شوي دي. اداره اخیره کې لیکي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دریزونو کې د لچک او د جمهوري عمل د تقاضو سره سم رویو کې د نرمۍ راوستلو عمل جاري وساتل شي، چې دا شان د کشمیر شخړې په شمول د پاکستان او هند ترمنځ د ټولو هغه مسلو او ستونزو هوارې ولټول شي کوم چې د دواړو ایټمي ملکونو ترمنځ د بیا جګړې سبب جوړېدای شي. آج ورځپاڼه هم په دې موضوع په خپل اداریه کې لیکي چې پاکستان او هند ترمنځ اقتصادي مرستو په لړ کې ریزرو بینک اف انډیا لخوا هندي کمپنیانو ته په پاکستان کې سرمایه کاری لپاره په قوانینو کې ترمیم کول یقینا چې یو مهم پیشرفت دی. اداریه لیکي چې هندي کمپنیانو ته په پاکستان کې سرمایه کاری به نه صرف پاکستان کې په اقتصادي ترقۍ کې مهم کردار ولوبوي، بلکې هغه پاکستانی سرمایه کار او صنعتکار چې په نور ملکونو کې سرمایه کاری کړې ده هم به یو وار بیا د پاکستان مخه وکړي. اداریه په اخیره کې لیکي چې حکومت له هم په کار دي چې د سرمایه کارانو ته نه صرف مراعات ورکړي، بلکې دوی د تحفظ لپاره هم کوټلي ګامونه پورته کړي، نو دا شان به ممکنه شي چې د نړۍ د نورو ملکونو سرمایه کاران هم د پاکستان مخه وکړي.
بلومبرګ بزنس ویک مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې پاکستان او هند
د دواړو هیوادونو د ولس لپاره د سیلګرۍ، تجارت او نورو بڼو کې د ویزو ورکولو په شرطونو کې آسانتیا وباندې په دې مخه صلاح شوې دي چې دغه ګام به دواړه هیوادونه د امن په لاره روان کړي. مجله لیکي چې د خالی په ورځ هندي وزیر خارجه ایس ایم کرشنا د خپلې درې ورځنۍ دورې پر مهال په دغه لوزنامه دستخط وکړو. د دې لوزنامې له مخه اوس به په لومړي ځل د دواړو هیوادونو ولس د سلګرۍ لپاره هند او پاکستان ته سفر کولی شي. د پاکستان او هند ترمنځ په 2008 کال کې د امن د خبرو اترو روانه لړۍ هغه وخت پرې شوه کله چې په هندي ښار ممبئی کې پاکستانی وسلوالو برید وکړ او 168 کسان یې ووژل. مجله زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ د امن د مذاکراتو لړۍ چې کله نه بیا روانه شوې ده پکې یو شمیر پرمختګونه شوي دي، خو بیا هم د کشمیر مسله او یو شمیر نور ستونزې لا د دواړو هیوادونو ترمنځ د حل لارو ته په انتظار دي. مجله د پاکستان د خارجه چارو د وزیر هناربانی کر لخلی وای چې موږ له پکار دي چې مخکې ګام واخلو او هغه زړې مسلې چې موږ دواړه يرغمال کړی یو باید رښتو پرېږدو. بلخوا اسوسییټډ پریس خبرې ایجنسی ته امریکا د بهرنیو چارو د وزیر میرمن هیلری کلینټن لخلی لیکي چې ایشیایي هیوادونو ته د دورې پر مهال هغې په ایشیایي هیوادونو غږ کړی دی چې خپل منځي اختلافات دې د خبرو اترو د لارو ختم کړي چې په سیمه کې د فشار فضا د امن په لوري روانه شي. اجانس لیکي چې په دینیزدو کې د چین، جاپان، جنوبی کوریا او نورو هیوادونو ترمنځ په سمندري او خشکي ځینو مسلو اختلافات دومره زیات شوي دي چې د روس په ولادیوستاک ښار کې د پیسیفیک ریم په غونډه کې د دغو هیوادونو مشرانو یو بل سره یو په یو پروګرام شوي ملاقاتونه هم ونکړه.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
دان رسپانه په خپل مقاله کې لیکلي چې سهم فوز وايي مومندو کې کامیاب عملیات کړي، خودلته لا هم د پرمختګ کارونه په هغه پیمانه نشته کم چې پکار دي. بلخوا په عملی توګه د سیمې اوس هم د فوز د کنټرول د لاندې دي. دغه مقاله مهم ټکی د منور شانور
د ډان رسپانې په دې مقاله کې لیکواله سیرل المیډا لیکي د پاکستان په قبایلی سیمو کې پوز د عملیاتو په ولنې برخه کې سیمه د وسلوالو نه پاکوي، بیا یې په خپل ولقه کې ساتي او د هغې نه پاسې حکومت تاواله کوي چې دا راز وړاندې امنیتي ذمہواری به یې خاصدار او لیویز واکونه ترسره کوي، خو دا سیمه ځایي پولیټیکل انتظامیه ته د حواله کولو کار دومره آسان نه دی څومره چې په اړه فکر کېدلو. نو موري وای په قبایلی سیمو کې به وړاندې پولیټیکل ایجنټ د یو بیتاج بچا په سیر وو او د دفتر مخې ته به په سلګونو خلک هغه سره د ملاقات لپاره په قطار کې ولاړ وو. سیرل المیډا وای د مومند ایجنسی د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ یعنی ای پی ای دفتر ته ورغله. په دغه لوی دفتر کې ای پی ای د یو لوی میز شاته په روب کې ناستو، د هغه د میز خواته کرسی نه دی پرته، بلکې په دغه لوی دفتر کې د میز نه لري د دیوال غاړې ته په قطار کې کرسی پرته دی چې د ملاقات په وخت به ورسره یو تن د لری نه خپل خبره کوي. خو لیکوال وای چې لږ سات وروسته دغه ټول روب او دبدبه ختم شوه، ای پی ای یو ټلیفون راغی او د خبرو نه دا سرګند شوه چې څوک پوزی افسر دی او د ملمنو یعنی زمونږ په اړه ترې معلومات غواړي او هغه ورته ډیر پتوندی سره ټول تفصیل ورکړو. نوموړی وای ما سره دغه ملاقات لا ورغلې د کراچۍ یو ملګری وویل د دینه اندازه کیږي چې د دې سیمې اصل واک د چا سره دی. لیکوال زیاتوي بیا د ملاقات نو ورسته ورته د دفتر نه بهر یو ځایتن وویل چې په موجوده وخت کې اعلی پولیټیکل چارواکي د یو پوزی کپتان مخې ته هم نشي ودرېدلې. بلخوا لیکوال وای ځنې خلک دا فکر کوي چې امریکایي پوز د افغانستان نه اوزي نو په قبایلی سیمو کې به آرامي راشي، خو په دې حواله ځنې خبرو ته پام نه کیږي. اول دا چې قبایل د هیواد نه بیلیدل نه غواړي څنګه چې په بلوچستان کې مسله روانه ده، او دویمه دا چې ډیر لږ قبایل د وسلوالو په لویان دي، نو د افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وتلو سره دلته کې دومره لوی بدلون نشي راتلی. لیکوال وای دلته لوی مسله دا ده چې په 13 کلونو کې د سیمتا هیڅ توجه نه دا ورکړی شوی، د صحت او تعلیم سہولتونه د نشټ برابر دي، دلته ډیر لږ پرمختګ پرمختګ شوه او اوس هم دغه سلسله روانه ده چې پکې د مستقبل لپاره سخت دریځي او وسلوالو ډلو ته د خپل حالو زلو مقام ملاويږي. لیکوال په اخر کې لیکي په دغه سیمه کې د ګرځیدلو او ځای خلکو سره د خبرو پر مهال یې داسې محسوس کړه چې حکومت یو وار بیا قبایلی سیمه په زوړ حال کې پریښودل غواړي چې صرف د خپلو ګټو لپاره به یې استعمالوي او نور د پرمختګ نه به پاتې وي. خو لیکوال وایي چې وړاندې هم د پالیسۍ قبایلی سیمې د حال ته رسولي او که دا پالیسي جاري وي نو په مستقبل کې به دا سیمه لا نوره خطرناکه شي چې په نتیجه کې به یې هیواد او نړۍ د ناارامۍ ښکار وي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل ته دی چې کومې به هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د امنیتی چارو د سړن مرکز یا سی آر ایس ایس یو راپور خپور کړی چې پکې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قانون په اړه سړنه بیان شوه. په دې راپور کې ویل شوی چې په پاکستان کې په تیرو دوو لسیزو کې د مذهب د سپکاوي د قانون تر لاندې 250 کسانو ته د مرګ سزا ورکړې شوې ده. د راپور په اړه تفصیل د انیس اجمل نور.
د امنیتی چارو او سیړنو مرکز یا سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سټډیز په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قانون یو تاریخي پسمنظر په نوم رپورت خپور کړی دی. په دې رپورت کې ویلي شوی چې په پاکستان کې د 1990 کال نه راپدې خوا د مذهب د سپکاوي د قانون تر لاندې 250 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده. په دې کې 15 مسلمانان، 15 عیسایان، 15 احمدیان، یو بد مذهب سره تعلق لرونکي او یو هندو شامل دي. د امنیتی چارو او سیړنو مرکز یا سی آر ایس ایس د رپورت تر مخه په پاکستان کې د 1980 کال نه تر 2012 پورې د مذهب د سپکاوي 250 کیسونه رپورت شوي چې له امله یې د 1450 کسانو ژوند اغیزمن شوی. د قانوني چارو کارپو بیرسټر باچا وایي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په اړه د جوړ کړی شوی قانون نه زیاتره خلک خپل ذاتی فائدې اوچتوي. نوموړی وایي
قانون نه دا سره نیو ورکول پکار چې خپل خلکو کې هم او د دنیا کې هم خلک دا خپل خیال کراولي چې دا قانون چې کوم دی نو دا یو قسم تور قانون دی. دا قانون چې د هر یو جرم که سزا ورکړي شي نو دا کې دا اپیل ګنجائش بالکل شته. کوم طریقې باندې چې دې په قانون کې ورکړي دي چې د دې انویسټیګیشن لپاره هغوی چې کوم معیار یې خیرې هغه پکار دی چې پوره شي چې کومه طریقې ورکړې ده ډېر احتیاط والا طریقې د انویسټیګیشن د تفتیش ورکړې ده.
د سی آر ایس ایس د رپورٹ تر مخه په پاکستان کې 1970 کال کې احمدیان غیر مسلمه وګرځولي شو. خو د اسلامایزیشن دا مهم د پخانی پوځي عامر جنرل ضیاء الحق په وخت کې شروع شوه. مذهبي عالم ډاکټر قبلہ یاس وایي د پاکستان حکومت لا پکار دی باید یو داسې قانون جوړ کړي چې څوک یې غلط استعمال ونه کړي.
پکار دادا چې زمونږ د حکومت قیادت کې او د سیول سوسایټي چې کومه مدني مؤسسه پاره کې داسې خلک مخې ته راشي چې هغه به مختلف اقلیتونو چې غیر مسلم پاکستانیان دي او اکثریت یعنی مسلم پاکستانیان دي د دې تو مخکې یو د افهام او د تفهیم او د یو ښه تعلق بنیادونه کېږي. ان المذاهب مکالمه د پکار دا نو دا د نور مذهبونو د مسیحیت او د هندومت د بدمت دوی بیا خپل خلکو ته پخپله وایي تیره تاسو د اسلام په معامله کې ډېر محتاط اوسېږي.
په پاکستان کې 13 میاشت یو عیسائی جنې چرمشا نومیږي د مذهب د سپکاوي په تور توره نقل شوه. ډاکټر قبلہ یاس وایي د رمشا کیس د پاکستان لپاره یو اسمیختو چې ورسره په هیواد کې یو بدلون مخې ته راغلی. د سی آر ایس ایس د رپورټ تر مخه د مذهب د سپکاوي په اړه قانون په بری صغیر کې په لومړي ځل برطانوي حکمرانانو معرفي کړی وو. د دغې نه وړاندې د مغلو په دور کې د لږ وخت لپاره یو سخت دریزه اسلامي قانون عملي کړی شوی وو. خو تاریخ په دې اړه خاموش دی چې په دغه دور کې د مذهب د سپکاوي د مخنیوي لپاره څه قانون موجود وو او کنه.
تاسو ستونزې
زوړ تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې د روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمه د وجې
د غریبانو تپوس کو سګنه
مشال شتکنه
ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ
په خیبر پختونخوا کې میش د هندو او سکر ورولۍ سره تړاو درلودونکي غړي وایي د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د دوی د عبادت ځایونه په ډېرو سیمو کې په سکولونو بدل شوي دي. دوی غوښتنه کړې ده چې دوی دغه د عبادت ځایونه دي دوی ته حواله کړی شي. تفصیل د سره تل پر راپور کې اورو.
پېښور کې اوسېدونکي د هندو سکر ورولۍ غړو د خپلو بندو ګوردوارو او مندرونو خلاصولو غوښتنه کړې ده. دوی وایي چې د دوی د عبادت زیات ځایونو په سکولونو کې بدل کړی شوي دي. په دې اړه مشال ریډیو ته یو تن وایي:
زما نوم هارون سربدیال دی. مشکلات دا دي چې زموږ ډېرې د عبادت گاهونه دي چې هغوی بند پروت دي. خیبر پختونخوا کې چې هغه کولاو دي کې او د کم کم د کمیونټي کا ګوردواري دي هغوی سکانو له ورکی او کمندر دي هغوی له ورکی. پېښور کې چې کم کمیونټي دی هندو پنچایت هغه سره تر اوسه پاکستان جوړ شوی نن ورځ یو مندر هم نشته او دلته ډېر مندر
هارون سرفیل زیاته کړه چې هر کال د حکومت سره له دوی د پاره 10 کروڑ روپے بجټ وی خو تر ننه د دوی مشکلات هغه سي دي.
پورن غټ مطالبه زماره دي چې عدلیه پشان مانارټي افیر ډپارټمنټ چې دی هغه آزاد پکار دی چې هغه ایم پی ای ایم این ای یا د بل چا دغه باندې صدغه ني او خلکو ته پته وی چې د مانارټي افیر ډپارټمنټ یو داسې اداره ده چې مونږ ته به اپروچ کوم نظم مسایل بحال کی.
د سیکانو درو رولې یو غړی وای چې د دوی سره د اړوند وزارت غړي د دوی تپوس کډرې هم نه کوي.
زمانوم سردار چرنجیت سنگ دی هغه فن خو سګي مونږ نن پورې پخپل ګوردوارا کې پخپل مندر کې پخپل چرچ کې مونږ اغا ایم پی ایز ایم این ای ندی لیدلی چې څنګه خلک دی او اغي چهرې څنګه دی.
په خیبر پختونخوا کې د مندرونو او ګوردوارو تر څنګ راته د دوی په مشکلاتو د حج او مذهبي امور وزیر نیمروز خان صداسی وویل:
ګوردواری دی یا چرچ دی دغه خو موږ کې انټرفیرنس لګو حکومت هغه څه په ولې کې سبادا خبره شي بیا باندې کې موږ د حکومت باندې راځي موږ دوی ته د مشاله پر فیسلټیز ورکو تاسو کوم ځای ګوردوارا خراب یا مندر خراب دی لپاره موږ د بجټ کې دوی موږ ته دی خپل ای ڈی پی کی یا خپل جی کم اسکیم نه راکی د ریپیرینګ لپاره یا د نوې نوې یو ګوردوارا جوړی کی یا چت جوړی کی هغه کی موږ باقاعده دا بجټ سیګ دو داغه لپاره.
په خیبر پختونخوا کې د میشته هندوانو او سیکانو د رورولۍ د غړو په وینا او غوښتنه باید د دوی مشکلات هوار کړي شي او د دوی بند مندرونو ګوردوارې د خلاصې کړي شي چې دا شان دي خپل عبادتونه په ازادۍ سره وکړي شي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
اوردونکو مشال ریډیو تغوغي او استاسو د پارا د نغمه پاواز د خسته سندره د نغمه په واسطه درم اوریدا اوریدونکو سیو راپور د امریکا په مرسته د 1.3 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت د ننګرهار د ډورنټې د برېښنا درې توربینونه رغول کیږي. په دغه اړه نور حال باز محمد عابد راکی.
د امریکا د پراختیایي ادارې USAID په مرسته د ننګرهار د ډورنټې د برېښنا توربینونه رغول کیږي. د ننګرهار والی ګلاغا شیرزیا وایي چې 1.3 میلیونه امریکایي ډالر ورسره مرسته شوي چې د برېښنا د رسد درې توربینونه به پرې ورغول شي.
زه د امریکا د حکومت USAID څخه ډېر شکر کوم چې 1.3 میلیون ډالر یې موږ ته په اختیار کې راکړه او 1.3 میلیون ډالر به د درونټې درې توربینونه په جوړیږي او دغه رنګ زما څخه د 2 میلیون ډالرو خواهش وکړي چې باید 3 میلیون ډالر موږ سره کومک وسي او بیا په هغه کې 2 میلیون ډالر ما کومک د شرزي فاونډیشن څخه سره وکړي او د 2 میلیون ډالرو کومک په ځای سره سوي جمهور او وزیر صاحب مرسته خو غواړم. یو نیمه میاشت بعد به د دې پروژې بیلډینګ کیږي او دا به د طلبي تلویزیون
شاوخوا څلور کاله د مخه هم د ننګرهار د برېښنا د تولید د توربینونو د رغولو چارې پیل شوې وي چې له دریو څخه یو توربین فعال کړی او چې د خلکو ستونزې نشوي هوارولې. دا چې دا ځل به د توربینونو د رغولو چارې په سمه توګه ترسره شي او که څنګه دا پښتنه د ننګرهار والی ګلاغا شیرزی دارنګ ځوابوي.
پنځه میلیون ډالر پروژه په 2008 کال کې شروع شوې وه چې هغه بدبختانه یو ناکامه کمپنۍ و روسي چې هغې به یو توربین ورغوي چې هغه هم ناکامه دي سي کار نه کوي. خو انشاءالله په آینده کې به د درونټې د توربینونه په سي طریقه سره او دغه رنګه به د یو چې ما کومه یو کمیټه جوړه کړې ده چې هغه به د دې څارنه کوي او دا پروژه به انشاءالله په آینده کې په یو شفاف ډول
د یادولو ده چې شاوخوا نیمه پیړۍ د مخه د ننګرهار د ډورنټې د برېښنا بند د پخواني شوروي اتحاد په مرسته جوړ شوی و چې د تیرو دوه نیمو لسیزو راهیسې یې برېښنایي رسد کمزوری شوی و. خو په دې وروستیو لسو کلونو کې د جلال آباد ګڼ شمېر اوسېدونکي د دولتي برېښنا څخه محروم دي او له جنریټري برېښنا څخه استفاده کوي چې د خلکو په وینا د 1 کیلو واټ په مقابل کې 500 افغانۍ بیل ادا کوي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
مطلب دی دسو شوندو نپوی گم رحمان پخپل گرم یم چی میان یما چی دانور لم بولی گرم پسا
مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.